په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې دیرشمه، د نومبر میاشتې شلمه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ظلمونو زیانونه جبران کړي. په بل راپور کې د قربانیانو د کورونا له غړو سره ژغیدلی یو تفصیل تر خبرونو وروسته راځي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنې کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل شي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لېږل شول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمنداني ودانۍ ته اور اچولی او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان ووژل شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختې زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېیمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.6 کسان ووژل شول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکر طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دې خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسیون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو اوویشتو غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسي جرګه یا دوما کې یوه لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیا کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 میلادي کال کې عملي شو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا یې کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل لمر د تودوخې لوړه درجه چټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او چټه 2، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 2، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 12، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 5 چټه 6.
دیوی نادر د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمي او نړۍ له حالمو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین شي.
په ورزګان ولایت کې د استرالیي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي مو په یوه راپور کې ژغولي
چې دا ویشتلې دي د کښنستلې دي چې په دغه حالت کې د فانوس سپی راغلي دي سپی ورلکړي دي سپی امنیه پروي سپی امنیه پروي د سپی د ځانه سره ګرځوي دا فاسه نور پس راغلي دي هغه دلته د نږدې سویشتلې دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس دایي په ژغ پسې ارمان کوي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ توجه کوله، د تحولات او پرمختګونو ډېر ښکلي ګزارشونه ورکول.
د ژوند په رنګونو کې د یوه دکاندار خبرې اوري چې له زړو پیسو شکایت لري.
دغه مشتری چې موږ ته راوړي دا داسې زړې پیسې راوړي چې هر هم پاسې دا خو د بعضې ښځې د راسو کې نیسي، هغه خپلې مالیې ټوله بس دا پیسې دې کړي خراب کړي.
خبرونه د سر موضوع: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورنیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسي. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کروندګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کوید کورنۍ غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد ستا چې شي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په غبرګون کې پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاصه دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل اخوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بوندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشرانو جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول شي، هغه کومه سزا چې دوی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول شي. زموږ غور جوړ کړي، زموږ ناره دې واوري، زموږ ورور ولې ووژل شو، ولې پر چش باندې کومه ګناه کړې و خو ګناه چې موږ ته په ثبوت ورسېږي موږ ورشو به ګناه و.
عبد اللطیف د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی وو.
په اورزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
ظلم عدالت غواړم چې ام او د زیان نو کومک غواړم چې منه زسر عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپا ووهل، د د پلاری ورته ووژلې او کور ته یې هم اور ور واچولې.
هغه وویل چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې ته دغس کلی ته دا باغ سې مانا خارول لاسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور سره د بجې غونډې کښېنولې مانا ټاکې پر وکی ټاکې پر وکی په دفشا لږ زخمی کړ. خدای دې دیواله نه شواسو دیواله نه را پشاک پشاو نو ته چې څوک را پشاکو خدای سره پشاکو به پر لاندې باندې ته تصویر چوجه د دې دې ترتیرو دا سره پشاک نو ډېر تیر اوستل دي زموږ مسجدو کوټه او دا ګرد سره ځای دی پلا مسجد نه نستل دي چې مې سره چې مانا موږ ته ورکو ونه مولا وړمو مانا شي چې بدا کوټه کې دا ټول په برچو ولیدي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه لیدي مانا هغه ته چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه نه.
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو د ایداو پاړه د استرلیا د پوز د یوې څړنې پایلې هغه ایداوي ثابت کوي چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لږ تر لږه نه دیرش بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. خو په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل شوي وایي د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبد اللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي بلکې هغه سرتیری دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نوموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوځ تحقیقات یې وایي.
مانا دی تحقیقات د کړي دي دلته بزرګونو وژل شوي دي، بزرګونو خلک وژل شوي دي، افغانان شهیدان شوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل شوي دي. او دغه نه دېرش کې خو نه دا معلومات مشته نسته چې زه په دې کې یم زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دی. تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره یې ښه پوښتنه کړې وای، بل څوک چې شهیدان کړي هغو سره یې پوښتنه کړې وای، بل څوک چې کړي وای چې دادی دا نه دېرش منې کړي دلته بزرګونو وژل شوي.
عبداللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل شوی سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خلیا چولې دي ټوله سجاړې او ټوله د بخدای اعصاب کار په صفر شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ ښار اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله جیران د چالانه و په دغه حالت کې د شوسو و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و نو د ولی د خواسه برته تللی جرنج ته چې اډول ورډا کې وړه دغه کې جن یسه کې نو د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استالیان ته پام نو چې د استالیان غلی دی څوک دی د واجرن ته روان دی د خواسه دی نه پام سپور تر لیکلی دی د لری یواری وشتلې دی چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپي راغلي دي سپي ور لکړې دي سپي عملي پروي سپي عملي پروي د سپي د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلي دي هغه د حالت د نجدو سپي وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو کیسې مجولې ده سپي ور لکړې دي بیا د هغه ځای کشکړې دي لاندې کروړې دي د کروړ سره غرزولې پټي پر شولې.
عبد اللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي بلکې لسګونه کسانې بې ګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وو. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سرویو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتې او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼه لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلي دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې 2 کاله دوام وکړ د پنجشنبې په ورځ اعلان شول او پکې څرګنده شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټونکي د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خپره کړې ده. دا پیښې له 2015 تر 2018 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پلسکونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې آسترالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر راز سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غني ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسي خپرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه هیله شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له خپلې دندې لرې نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څیړي. د فارن پالیسي په مقاله کې بیا راغلي دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیلزاد سمدستي لری کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو 16 کې د خلیلزاد ډیپلوماټیکو هڅو ته په کتنه لیکي دی په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غني سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونې په باور 12 مخکې د خلیلزاد هڅې د تیلو د یو امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یو پایپلاین د تیرېدو په خاطر د محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیلزاد تر ډیره پټ توافق چې پکې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې ځورولې دي.
د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس تایی په ژغ په سیارمان کوي. دوی په خبره چې تر ډیره به یې هیر نه سي. دوی له دولت څخه د الیاس تایی د وژونکو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د یو بالکل نوی نبات پر خبر تر غلم کله مشهور میو ده خو په هلمند کې کرکله نوی خبر ده.
دا خو ژول شور ډک ژغ د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي ژغوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بمی بریټ کې د تل لپاره غلی سو. دا ژغ بنور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زلونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه په سیارمان کوي. دی وای دا مونیتی راپورونو ترڅنګ الیاس دایی د تعلیم، روغتیا، کرنې، پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دی وای له وخت ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایی له ښکلې ژغ سره زیات مینه وه. تر ډیره به مې هیر نسی.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلال هم خبريال دی. د وای د الیاس دایي پرنګ ډیر لیش خبريالان په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه ډیر دستا یعنی وو.
د دې ترڅنګ چې به د جنگ د جګړې د لومړۍ کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي وو مثلا د مرمرو ډبرې وی هر څه له هغوی نه کوم لوښي جوړېدل په دې باندې به یې راپورونه ورکول فرهنګي راپورونه یې واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاتل لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل
د غزنی اوسیدونکي له دولت څخه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي پر الیاس دایي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کېږي
دوام لري خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې محمود الیاس دایي د ازادي راډیو هلمند
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس دایي په ژغ پسې ارمان کوي د ازادي راډیو د خبري مجله تر اونیم بجو ده اوس هم په خوست کې د یوې مظاهرې حال درکو د خوست ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو په یو لاریون کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي د لاریون برخوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د دریز د ملاتړ ترڅنګ زیاته کړې چې دغه غورځنګ د لر بر پښتنو د حقونو او د هغوی د ژوند ژغورنې په خاطر خپل ژغ پورته کړی دی نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریز مثبت کړي مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابته کړي سرارید چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسله والو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریز او سیاست خپل کړي مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي پاکې وژنې وي د خلکو د وینې بیاونې وي موږ د هغې مخالف یو د دې ته موږ په سختو ټکو خبرګون ښیو هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نه شي رسېدلی
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي موږ شریکه قرباني ورکو یو لهجه لرو یو فرهنګ لرو یو کلتور لرو یو ژبه لرو یو خاوره لرو موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي په بامیانو کې هم کیږي زمونږ هزاره ورونه هم سیاغه د افغانستان یو لویه برخه جوړوي هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو
په خوست پکتیا پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ
او سمې بهرنی مسأله مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کېږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگتن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون نه سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپله خاوره پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پامپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوې آبادۍ ته د پامپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوې آبادۍ کړې سیمې له نړیوال قانونه سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپای ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړ سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پامپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونلډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله